سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن نه بجېدې. تاسو زموږه کلاساتي راډیو ناوري په موخه د دې سات خبرونو ته. د جرمني پولیس وایي چې نن یو 23 کلن افغان ځوان د اشافنبرګ ښار په یوه پارک کې د چاقو له برید وروسته نیول شوی چې په پایله کې د یوه ماشوم په ګډون 2 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د رویټرز خبر له مخې د جرمني پولیسو نن د ایکس شبکې یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې یو 23 کلن سړی او یو 2 کلن هلک چې سخت ټپي شوي وو روغتون ته وړل شوي دي. د پولیسو په وینا د پیښې په اړه د نورو شکمنو کسانو په اړه معلومات نشته. عوامو خلکو ته کوم خطر نه ښکاري. د چړو وهلو دا موضوع په المان کې د تاوتریخجنو بریدونو لړۍ ته اضافه کوي. د دې هیواد د امنیت په اړه اندېښنې راپورته کوي او د فبروري په 23مه د پارلماني انتخاباتو د مخه د مهاجرت په اړه لا زیات کړکیچونه راپورته کړي دي. تخار ولایت کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي تایید کړی چې یو چینایي وګړی په دې ولایت کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. په تخار کې د طالبانو د امنیې قومندانۍ ویان محمد اکبر حقانی وویل چې د لی په نوم چینایي وګړی تیره شپه د دشت قلعه ولسوالۍ ته په لاره کې وژل شوی دی. هغه زیاته کړه چې چینایي وګړی د طالبانو امنیتي چارواکو ته د خبر ورکولو پرته له خپل ژباړونکي سره نامعلوم ځای ته روان و. د ښاغلي حقانی په وینا په دې پیښه کې د هغه ژباړونکي ته کوم زیان نه دی رسیدلی او تر وسه چا د دې پیښې مسؤلیت هم په غاړه نه دی اخیستی. امیر خان متقی او روزو اوتنبای و د افغانستان سره د مرستو پر وضعیت خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزو اوتنبای و د هیواد د اقتصادي ودې او د پراختیايي مرستو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن د خپل په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې په دې غونډه کې د ښاغلي متقی له قوله ولیکلي چې د اقتصادي پراختیا په برخه کې نور قانون هم د تطبیق په حال کې دی چې په بشپړېدو سره به د چټکې اقتصادي ودې شاهدان وي. د دې پلانونو په تړاو جزئیات لا نه دي ورکړل شوي. په چین کې د طالبانو سفیر د افغان سوداګرو لپاره د ملاتړ او سانتیاو زیاتوالي غوښتنه کوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس راپور له مخې بلال کریمی د غوښتنه نن د شانګهای د همکارۍ سازمان په پرانیست غونډه کې د وینا پر مهال وکړه. وروسته تر دې چې په 2020 کال کې طالبانو کابل ونیو، چین له هغو څو هیوادونو څخه دی چې د دوی سفیر یې منلی دی، اما تر اوسه یې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د شانګهای د همکارۍ سازمان 2001 کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. وروسته هند، پاکستان او ایران هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. یو بریدګر په تل ابیب کې 4 تنه د چاقو په گزارونو ټپي کړي دي. د اسرایلو د بیړنۍ حالات اداره وایي چې د تل ابیب کې د چاقو په برید کې 4 کسان ټپیان شوي دي. پولیسو بریدګر 23 کلنۍ بهرنۍ ترهګر ښودلی او ویلي دي چې هغه نیول شوی دی. د پولیسو په وینا یو ترهګر چې چاقو یې ځان سره درلوده، په یو ځای کې په 3 ملکي وګړو او په بل ځای کې په 1 ملکي وګړي برید کړی دی. د حماس سخت دریځه ډلې پرته له دې چې د برید مسؤلیت په غاړه واخلي، په یو بیان کې دا برید د چاقو وهلو اتلانه عملیات وبلل او ویل چې دا ښایي د اسرایلو په وړاندې مقاومت مخ په زیاتېدو دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګریز سازمان په توګه پیژندل شوی دی. دا په تل ابیب کې له یوې اونۍ څخه په کمه موده کې د چاقو په وسیله 2م برید دی. د سوریې د څار یو ډله وایي چې د سې شنبه په ورځ د سلواغې په 2مه د سوریې په حماس ښار کې 6 کسان وژل شوي دي. د سوریې رسمي خبري اژانس سنا راپور ورکوي چې امنیتي ځواکونو د حماس په لویدیز کې د غور غربیه کلی شاوخوا سیمه کې د هغو پاتې وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل کړي چې د سوریې د لرې شوي ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. دغه خبري اژانس د یوې امنیتي سرچینې له قوله ویلي چې په دې عملیاتو کې همداراز د نشه یي توکو قاچاقچیان په نښه شوي دي. په راپور کې زیاته شوی چې سیمه کې د سوریې د نړېدلي رژیم اړوند د وسلو او مهماتو یوه زیرمه موندل شوې او د عملیاتو لړ کې نښته هم شوې ده. بلخوا د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې د لبنان پولې ته نږدې په یوه شویه میشته کلي کې 6 تنه وژل شوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې 2 وژل شوي کسان وسلوال وو چې د امنیتي ځواکونو سره د نښتو په جریان کې ووژل شو او نور 4 تنه یې ملکي وګړي وو چې د دغو سیمه ییزو وسلوالو لخوا وژل شوي چې د امنیتي ځواکونو سره یو ځای حماس ښار ته ننوتل. په دې خبري ټولګه کې مو زه فرشته صحاک هر کله کوم. خبری ټولګه کې د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه لرو، خو په سر کې به د افغانستان په اړه د افغان الاصل امریکایي وګړي محمود شاه حبیبي په اړه راپور لرو چې د هغې ورور ویلي دي چې ورور یې لا هم د طالبانو په تبادلې کې نه دی آزاد شوی.
ما مور پلار او ما د ورور اولادونه مېرمنه ټول خوښینه په دې سره چې طالبانو ما ورور آزاد نکړي. اوس هم امیدوار یو خدای دې وکړي چې پاینده کې د خبرې دوام وکړي.
او همداراز د هلمند ولایت نه هم راپور لرو چې په هلمند ولایت کې د خلکو لخوا ترافیکی پیښې زیاتې شوې دي. د شیلتونې څه دي په راپور کې به واورو.
او بل دغه وخت کرونه سي دي د ټول دغه دي چې ته لامل دي د مخوانانو دي د لسنسي ده ځکه چې دوی په هواي نه لري.
وړاندې په دوهم نیمایي کې د سپورت له نړۍ نه اونیزه خبرونه هم درته لرو. په هغه کې به ورزشي گزارشونه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې راپورونو ته غوږ شئ. را سره مل اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټول کتاب یې هم خرغلې پایل کوو. د نن ورځې پر راپورونو د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي چې دا کیږي د طالبانو په بند کې دی. کورنۍ وایي د طالبان حکومت له امریکا سره د بندیانو په وروستۍ تبادله کې د هغه له شاملولو څخه ډډه کړې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي نن ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل شوی و درې تنه طالبان د حبیبي په ګډون له درېو امریکایي بندیانو سره تبادله شي، خو په خبره یې یوازې یو طالب او دوه امریکایي بندیان تبادله شوی دي. په دې اړه نور جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
په امریکا کې د یو طالب بندي سره د دوو امریکایي بندیانو له تبادلې وروسته د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي چې ادا کیږي له طالبانو سره بندي دی. کورنۍ وایي د طالبانو حکومت په دې تبادله کې د هغه له شاملولو ډډه کړې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و درې طالب بندیان له درېو امریکایانو سره تبادله سي، خو په خبره یې یوازې یو طالب له دوو امریکایي بندیانو سره تبادله سو.
چې په دې کې به زما ورور رازادي خو متاسفانه طالبانو دغه تبادله ونه کړله. معلومدار خبره ده چې دلته موږ ټوله فامیل ما مور پلار او ما د ورور اولادونه مېرمنې ټوله خوښینه په دې سره چې طالبانو زما ورور آزاد نه کړي. اوس هم امیدوار یو خدای دې وکړي چې پاینده کې د خبرې دوام وکړي او بالاخره زما ورور آزاد.
د ښاغلي حبیبي ورور وایي چې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایډن د خپل ولسم مشری په وروستیو ورځو کې په هغه لیدنه کې چې له طالبانو سره د بندي امریکایانو له کورنۍ سره یې درلوده، وویل چې د طالبانو درې بندیان د امریکا سره دي او د غشان څلور امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې دي او د دورور هم په دغو امریکایي بندیانو کې دی چې په خبره یې د درېو طالب بندیانو په تبادله کې به آزاد سي. د طالبانو له حکومت او د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا له نوي حکومت غوښتنه وکړه چې د ښاغلي حبیبي د خوشی کولو لپاره د مذاکره وکړي، خو د طالبانو حکومت تل د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي له بندي کېدو او دوی سره یې لشتون انکار کړای دی. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت هم د سې شنبې په ورځ له دوو امریکایي بندیانو سره د یو افغان د تبادلې خبره وکړه. د دغه وزارت مرستیال ویان زیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه ویلي چې له متحده ایالاتو سره د اوږدو خبرو اترو په پایله کې دوه امریکایي بندي وګړي او د خان محمد په نوم یو طالب بندي آزاد او افغانستان ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي دفتر سرپرست زاکر جلالی هم د سې شمې په ورځ په خپل ایکس پاڼه دا تبادله یو پرمختګ بللی او ویلي دي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو لارې د تماس چینلونو د پرانستل پاتې کېدو ښکارندوی کوي او په ټکو یې دواړه لوري کولای سي پایله لرونکي مذاکرات ولري. له دې مخکې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایډن د دغو درېو امریکایي بندیانو له کورنیو سره لیدلی او ډاډ یې ورکړی چې د هغوی د خلاصون لپاره به هڅې کوي. د راپورونو له مخې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې متحده ایالاتو له طالبانو د یو مهم طالب بندي په بدل کې د درېو امریکایانو رایان کوربت، جورج ګلزمن او محمود شاه حبیبي غوښتنه کړې وه، خو په دې تبادله کې چې د بایډن د حکومت په وروستیو کې وسوه د راپورونو له مخې رایان کوربت او مک کنتي آزاد شول، خو د محمود شاه حبیبي او جورج کلزمن په اړه معلومات نه دی ورکړل سوي. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي طالبانو ښاغلی حبیبي له امریکا سره د خپلې بلې تبادلې لپاره ساتلی دی. له دې ډلې نثار احمد شیرزي ازادي راډیو ته وویل
حبیبي اگر نگاه کردن بر یک بازی بزرگ در یک تبادله با یک زندانی های مهمتر خود،
حبیبي د خپل نورو مهمو بندیانو د تبادلې لپاره ساتلی دی، ځکه تمه لري چې ښاغلی حبیبي په خپل لویو لوبو کې وکاروي.
محمود شاه حبیبي په 2022 کال کې په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری تر وزل کې دوه لا درکه سوای دی. د محمود شاه حبیبي کورنۍ په خاله رسنیو هغه مدرسوي ګونګوسی رد کړي چې ګواکې د هغه نیول د القاعده د مخکینی مشر ایمن الزواهری له وزل کېدو سره تړاو لري. د ښاغلي حبیبي د کورنۍ غړو ویلي چې نوموړي په وروستیو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې دنده درلوده او له هغه وړاندې د یوې مودې لپاره د تیر جمهوري نظام د ملکی هوانوردۍ ادارې مشر و.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. ورځو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته، د سویډن کمیټې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د درولو اعلان وکړ. دغه کمیټې پرون په خپله اکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دې هیواد کې د خپلو دفترونو د تړلو له امله به نور په افغانستان کې فعالیت نه کوي. دې موضوع د دې کمیټې د لسګونو کارکوونکو، هغو خلکو چې په افغانستان کې د سویډن کمیټې څخه یې مرستې ترلاسه کړي او ځینو خیریه بنسټونو ژوره اندېښنه راپارولې ده. دا چې په دې اړه نور څه جزئیات دي د وسنا ککړ راته وکړي.
د سویډن کمیټې یا اس سی ای اعلان وکړ چې نور به په افغانستان کې د خپلو دفترونو د تړلو له امله فعالیت ونه لري. دغې کمیټې د سه شنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې له دې وروسته به د افغانستان لپاره د پیوستون کمیټې په نوم له هېواده بهر خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. دې خبرې د دې کمیټې کارکوونکي، هغه اړې کورنۍ چې له دې بنسټ یې مرستې ترلاسه کولې او یو شمېر خیریه بنسټونه اندېښمن کړي دي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکی الیاس وایي چې یو لاسي تکلیف لري او د سویډن کمیټې لخوا به یې کله ناکله مرسته ترلاسه کوله، خو اوس د دې کمیټې د فعالیتونو د درېدو له امله ډېر اندېښمن دی.
یک دسته مشکل داره، درست حرکت نمیکنه.
یو لاس می ستونزه لري، سم حرکت نشي کولای. خو په همدې د سویډن کمیټې موږ ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول، ځکه زه خپله د دې توان نه لرم چې دربلنه وکړم او د خپل لاس له امله شیر کار هم نشم کولای.
چون خودم متوان مالی و اقتصادی کافی ندارم، من خودم نمیتونم کار کنم جای.
د سویډن کمیټې د فعالیت په درېدو سره هغه کسان چې له دغه ادارې سره په کار بوخت و اوس وزګاره شوي دي. یوې میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې له سویډن کمیټې سره کار کوه او د دغه کمیټې پر فعالیتونو د بندیزونو له لګولو وروسته وزګاره شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
فعالیت های کمیته سویدن در افغانستان
د سویډن کمیته فعالیتونه په افغانستان کې و درول شول. زموږ د همکارانو ترمنځ جوړه د خپل کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټون کول، د افغانستان په دې ستونزمن شرایطو کې د دندې له لاسه ورکول او د نوې دندې پیدا کول، موږ ټول یو کړکېچن حالت سره مخ کړی یو او د دې ترڅنګ په دې هیواد کې میلیونونه کسان چې په بیلابیلو برخو کې لکه روغتیا، زده کړې، د کلیو پراختیا او معلولیت په برخه کې د سویډن کمیته خدمتونه ترلاسه کول مستقیم ډول اغیزمن شول،
لیات بود مستقیما متضرر شدن.
دغه شان یو شمیر خیریه بنسټونه وایي چې دوی به په افغانستان کې د سویډن کمیټې په همکارۍ تمویلیدل. د یو خیریه بنسټ مسؤلې میرمن آرین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قدر از خود بودجه ندارم که برای مردم کمک بکنیم. امی است که
موږ هیڅ بودجه نه لرو چې خلکو سره مرسته وکړو. د سویډن کمیټې په شان بنسټونه موږ سره مرسته کولای سي چې د کورنۍ لاسنیوي وکړو. همدا د سویډن کمیټه و چې د مایوب ماشومان درملنه یې کوله، خو اوس په سلګونه مایوب ماشومان په کور کې پاتې کیږي او په سلګونه کسان وزګار کیږي.
وایي یک به نظر ما یک خطر بسیار بزرگ است.
دا په داسې حال کې ده چې سویډن کمیټې د 2023 کال د نوامبر په 19 نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي و چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیتونو د درولو د فرمان له امله خپل ډیری فعالیتونه د ناروې کمیټې ته سپارلي دي. د طالبانو حکومت د 2023 کال د جولای په 11 په سویډن کې د ځینو کسانو لخوا د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون کې په افغانستان کې د دې هیواد اړوند ټولو سازمانونو ته امر وکړ چې خپل فعالیتونه ودروي. د سویډن کمیټې بیا ټینګار کړی و چې دوی له حکومت سره هیڅ تړاو نه لري، یو نادولتي بنسټ دی او طالبانو دا وضعیت ناسم درک کړی. د سویډن کمیټې په هغه وخت کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د څلورو لسیزو څخه د زیاتې مودې وروسته د فعالیتونو په بندولو سره به په 14 ولایتونو کې د دوی شاوخوا 2000 کارکوونکي خپلې دندې له لاسه ورکړي. د سازمان همداشان اعلان کړی و چې په افغانستان کې به په سلګونه زره خلک له روغتیایي، ښوونیزو او پرمختیایي خدمتونو څخه بې برخې شي. د سویډن کمیټه په 1980 کال کې په افغانستان کې جوړه شوه او د 40,000 معلولیت لرونکو کسانو سره یې مرسته کړې.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
نړیوال بانک وایي په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغاني کورنۍ بیا وایي چې د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو او د عاید له کمښت سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د بد اقتصادي وضعیت او د خوراکي نخوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي چې اوس مهال افغانستان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دی او 1.6 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د ټول نفوس 25% جوړوي د کافي خوړو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه په خپل نوي راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړي خبرداري ورکړي چې د شمیر به روان 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې 14.8 میلیونه کسانو ته ورسیږي چې د دې هیواد نفوس 2.8% کیږي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. نړیوال بانک ویلي چې په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت لا مخ په خرابېدو دی، د تیلو په بیو کې زیاتوالی راغلی او خلک له دوامدارې بیکارۍ او بد اقلیمي وضعیت سره مخ دي. د راپور په ټکو اقلیمي زیانونه او له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنېدنې دا ستونزې لا پسې زیاتې کړي، اقتصادي فشارونه زیات شوي او وضعیت لا نور بحراني شوی دی. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي دا چې په افغانستان کې د ژمي موسم دی، دوی نه یوازې د خونو د ګرمولو وس نه لري بلکې د کم عاید له امله آن خپلو کورنیو ته د نفقې د پیدا کولو توان هم نه لري. د ننګرهار اوسیدونکو اجمل ازادي راډیو ته وویل
باور وکړئ چې دا بیکاری او بیروزګاری د سیاحت تر سوالیو بیخي نه هلی شوی، بیخي نه امید شوی و چوک کې نه مزدوري د پاره باور وکړئ چې هیڅ نه پیدا کیږي. غربت زیاد دی، قیمتیان دا یو څه بل څه، خدای وکړي چې موږ ته کارونه برابر شي.
د همدې ولایت د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکي لیلما وایي پلار یې په تیر جمهوري نظام کې دنده درلوده خو اوس مهال وزګار دی او کار ورته نه پیدا کیږي.
اقتصادی مشکلات نه کړی وزوري ګو وځي ته مور سر بده خرابې ګیان و چډوډي وس مونږ نه لرو چې مونږ و چډوډي واخلو واو پدې ته مچ مونږ ته غو چډوډي کم غونډي راوړي راته و چې دغه ډوډي و چ واخلو. سو ګم د کار نشته، جمهوریت وخت مې د پلار وظیفه و اوس دې په کور دې خپل د پانتو نه فارغ ایم خو زبانه چې دې وظیفې باندې کړې دي. دومره کرامنګ سره نشته چې زمې دغه مورجان او پلار جان دې سیتامې پوری وې سما او دوی علاج دې سیتامې نشو کوم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو راپورونه ورکړي چې له امله یې د خلکو بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په روان 2015 کال کې به 2.9 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
وزو مهم د نړۍ له حاله خبر کو. روسیې هیله کولې چې د ډونالد ټرمپ له ولسمشر کېدو نه وروسته به خایي له روسیې سره د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې خېشي. ډونالد ټرمپ له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي چې د سولې خبرو ته چمتو شي کنه بندیزونه به پرې زیات کړي. په دې اړه جزئیات حسین احمد زئی راکوي.
د روسي انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی چې د روسي د بهرنیو چارو د وزیر مارسیل سرګی ریاباکوف نن ویل چې ماسکاو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ادارې سره د تړونونو د کولو لپاره امکانات ویني. د روسي انټرفاکس خبري اژانس د ریاباکوف له قوله ویلي چې موږ نن د امریکا له راتلونکي ادارې سره د مذاکراتو د وړتیا د درجې پړه څه نشو ویلی، خو بیا هم د مخکینۍ سپینې ماڼۍ د مشر جو بایډن د هر اړخیزې ناهیلۍ پرتله نن د دې لپاره د فرصت یوه وړه دریڅه شته. د انټرفاکس په وینا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مارسیل سرګی ریاباکوف دا څرګندونې په مسکو کې د امریکا د متحده ایالتونو او کاناډا د مطالعاتو په یوه مرکز کې د وینا پر مهال وکړې او زیاته یې کړه، له همدې امله دا مهمه ده چې پوه شو له څه او چا سره جوړجاړی وکړو، څنګه کولی شو له واشنګټن سره اړیکې په ښه توګه تنظیم کړو او څنګه فرصتونه زیات او خطرونه کم کړو. ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالتونو د ولسمشر په توګه لوړه کول ویل چې دی به د اوکراین جګړه ژر ختمه کړي، خو ده دا ونه ویل چې څرنګه یې پای ته رسوي. د سیشنبې په ورځ بیا ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې دی به د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نور بندیزونه ولګوي که چېرته دی دې ته چمتو نه شي چې د خبرو د لارې د اوکراین نږدې درې کلنه جګړه پای ته رسوي. ټرمپ پر روسیې د نورو بندیزونو په اړه تفصیل ورنه کړ. وروسته له هغې نه چې روسیې د 2022 په فبروري کې پر اوکراین یرغل وکړ، لویدیز پر روسیې د پام وړ بندیزونه ولګول. بل لور ته د جګړې له ډګره انټرفاکس خبري اژانس نه د روسیې د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې روسي ځواکونه د اوکران په شمالي خارکیف سیمه کې د زبادانی سیمه نیولې ده. ریوټرز اژان لیکلی چې په خپلواکه توګه د جګړې د ډګر دا راپور نشي تاییدولی. د اوکران هوایي ځواکونو بیان نه ویل چې روسیې تیره شپه پر اوکران پر 99 ډرون الوتکو بریدونه وکړه چې 15 شپېته د دوی ځواکونو غورځولي او دیش نوري رادار نه ورکی شوې دي، اما خپل هدف ته نه دي رسیدلي. د روسیا ژانس د اوکراین د وایي ځواکونو په وینا راپور ورکړی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اوکراین په شپږو سیمو کې زیانونه اوښتي دي. روسیې په تېرو څو میاشتو کې پر اوکراین نږدې هر ورځ د بې پیلوټه الوتکو بریدونه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په هلمند ولایت کې د ترافیکی پیښو زیاتوالی د بې لایسنس موټر چلوونکو شتون تاړوندې د ولایت خلک او موټر چلوونکي ټینګار کوي چې هر ورځ د ترافیکی پیښو شمیر زیاتیږي او د دې ستونزې عمده لامل د بې لایسنس موټر چلوونکي دي. هغوی د ترافیکو د ریاست مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې د بې لایسنس موټر چلوونکو مخه ونیسي او د لایسنس ورکولو پروسه د نور هم جدي کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د هلمند یو شمیر خلک او موټر چلوونکي وایي چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د ترافیکي پیښو شمیر زیاتیږي او د دې زیاتوالي لامل د بې لایسنس موټر چلوونکو لامل دی. د دغه ولایت اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي چې د بې لایسنس موټر چلوونکو شتون د ترافیکي پیښو د زیاتېدو عمده لامل ګرځېدلی دی. هغوی ټینګار کوي چې د ترافیکو د ریاست مسؤلین باید جدي اقدامات وکړي او د بې لایسنس موټر چلوونکو مخه ونیسي.
دا کوم عمر ماشومان ډیر مټران چلی، مثلا دی خو بالکل په دې باندې کویج نه، ځکه چې دی ترافیکو مدیریت مراجعه کوي بل هغه لایسنس نه ورکي. او بل خبره دا ده چې په شهر کې مثلا د دې چلاو بای چې بند سي او ترافیک بای چې راوځي خلکو ته
او بل دغه وشته کرونه سي دي. دا ټول دغه بیتیاتی لامل دي د موټروانانو دي بل سنسي ده، ځکه چې دوی په هوای نه لري. اولین مرحله کې دغه موټرګاټ والا او دغه رخصه والا دغه تم باید سنسونه ورکړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په هلمند ولایت کې د تیر یو کال د ترافیکي پیښو ارقام ترلاسه کړي خو بریالي نه سو. خو د راپورونو په اساس په ورستیو کې ارقام شدل سوي دي چې د 2023 کال په جریان کې یوازې په لشکرګاه ښار کې د ترافیکي پیښو شمیر 300 ته رسیدلی دی. په دې ورستیو کې د بې لایسنس موټر چلوونکو ګډون زیات و او دا وضعیت د خلکو لپاره جدي اندیښنې راپورته کوي. د ترافیکو ریاست مسؤلین وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې د ترافیکو قوانین رعایت وکړي او د ترافیکو د ریاست لخوا د لایسنس ورکولو په پروسه کې ګډون وکړي. د هلمند د ترافیکو ریاست مسؤلین وایي چې دوی په تیرو دریو کلونو کې 1000 کسانو ته نوي لایسنسونه ویشلي دي. د ترافیکو مدیر مولوی شیر محمد حجازی ویل چې دی بلدی ورسته بې لایسنس موټر چلوونکو ته اجازه ورنه کړي.
شاوخوا موږ 15000 لایسنسونه ویشل دي چې په هغه کې جدید لزر دانی دی او تمدید 15000 دانی دی او اې دې جمله درو درو یاله کپوانی مو او اې بانک ته تحویل کړی دی پتا خو چې جسنس واخلی په 100% کې بهخي 80% یعنی هم په هوای دی ته ور کوي نه دی نو خدای دې چې جسنس واخستی
د هلمند ولایت د خلکو او موټر چلوونکو غوښتنې د ټرافیکو د ریاست جدي اقداماتو ته اړتیا لري.
د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې د 3.4 میلیونه افغانیو په ارزښت قیمتي او نیمه قیمتي غاڼې پلورل شوې دي. دا دوهم ځل دی چې په کونړ کې په آزاده بولی کې غاڼې پلورل کیږي. خو سوداګر او د دغو غاڼو نور کاروباریان بیا د اسانتیاو له نشتون نه شکایت کوي. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې د بیروجو په نوم 222 کیلوګرام ګرانبیا کاڼي په آزاده بولی کې وپلورل شول. د قانون او پیټرولیم ریاست چارواکي وایي د پلورل شوو کانو قیمت 3.4 میلیونه او 400000 افغانۍ وو چې پکې له 4 میلیونو زیات عواید حکومت ترلاسه کړل. د یاد ریاست مشر مولوی محمد شیرین د قانون له بولې وروسته رسنیو ته ویلي چې له دې وړاندې هم د 12 میلیونه افغانیو بیروج په آزاده بولې کې پلورل شوي وو. خو اوسنۍ بولې ځکه ډیره مهمه ده چې دته د هیواد له بیلابیل ولایتونو سوداګر راغلی وو.
د 3.4 میلیونه بولی وسوله 3.4 میلیونه او 3.4 دا د امارت عواید سوده پکې. د دې بولی توفیر د مخکنۍ بولی سره دا و چې دته الحمدلله ډیر ګڼ خلک راغلی وو. د مزار خلک پکې وو، د قندهار پکې وو، د کابل نه تجاران راغلی وو، ننګرهار نه، د ډیرو ولایتونو نه راغلی وو.
په کونړ کې د قیمتي کانو کاروباریان په دې خوختي چې د دوی په لاسونو رابستل شو کانو پسې د هیواد له بیلابیل ولایتونو سوداګر راځي او دلته بولی کیږي. خو وای په کان کیندلو د کانو پر رابستلو او انتقال کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. قومي مشر حاجی نصر الله خان ساتي ازادي راډیو سره خپل شته ستونزې او غوښتنې داسې شریک کړي.
د روبار زمينه د خلکو خپل برابره کړي ده، خپل کارونه کوي، په مادانو کې خپل مصارف کوي. دا کار مخکې په خبرو ته تله پاکستان ته نو هغوی په خپل نومونو به خارج جرمني او امریکا او نور ملکونو ته لیږل. دا د افغانستان د قیمتي کارو سره هم جپا ده، پرې خاورې سره هم ده، مال زموږ دی او ځینې نورو پر نومونو. حکومت نه غوښتنه دا ده چې دوی باید دې ته زمينه سازي نور هم برابره کړي، مارکیټو ته برابر کړي، خارجي تجارانو ته زمينه جوړه کړي.
وایک کان کیندونکو ته په مسلکی ډول د کانو رابستلو او پکې د کاریدونکو موادو رسولو اسانتیا وچمتو شي نو ورسره به کارونه نور هم وغوړيږي. په ننګرهار کې د قیمتي او نیمه قیمتي کانو سوداګر به وای اوس هم د افغانستان کانی په قاچاقي ډول ګوندۍ به هوادونو توړل کیږي. د دغه سوداګرو لړلې حاجی معصوم خان ازادي راډیو ته وویل
کانی په افغانستان کې تر اوسه پورې د قاچاق نه دی وتلی. څنګه سوداګر او تجاران یوازې تر منډۍ پورې محدود دي. کوم کار چې منډۍ منډۍ تراشي نه منډۍ نه چې بار ته اوسه قاچاق دی نیول کیږي. زمونږ مال نه چې صادریږي د قاچاق په دوران پاکستان ته دی ولې زمونږ خپل هیواد کې مونږ تر دا زمينه تر اوسه پورې نه ده برابر شوی چې مونږ زمونږ کاری دلته په خپل مملکت کې ګمرک شي او په آزاد توګه منې مونږ ویسو بار ملکونو ته او یاد خپل رپورټ دلاري نه زمونږ مال نه چې مونږ ته لاشي.
هغه راته وویل پاکستان هر کال د همدې کانو له لارې له 300 میلیونو ډالرو زیات عواید ترلاسه کوي او که چیرته دلته سوداګرو ته اسانتیاوې چمتو شي دا کانې به د افغانستان په نوم نورو هیوادونو ته صادر او ګټه به د وطن په آبادۍ او پرمختګ کې وکارول شي. بلخوا په کونړ کې د قیمتي کانو پروسس نوی جوړ شوی مرکز مشر حاجی ناصر خان وایي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې وسنۍ ټول ستونزې به هواروي.
موږ سره وادي شوې دي والی صاحب هم کله نور هم کله بهرني هیوادونو ته مال انتقالېږي. وزیر صاحب هم را سره وعده کړله او زموږ چې د معدنیاتو کوم مشکل دی په هغه هم را سره وعده کړي چې د موادو برابطه چې دا دغه به تاسو ته اسانتیا ده برابرو.
په کونړ کې له 60 میلیونو د زیاتو افغانیو قیمتي کانی په داسې حال کې پلورل کیږي چې د یاد ولایت او نورستان ګڼ غرونه د بیروجو، تختو او نور قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو ډکتي چې اوس مهال پکې په زرګونه کسان د معدنو په کیندنه او د کانو په کاروبار بوختي.
مننه چې تر دې د مرا سره وی راپورونه مو د افغانستان او نړۍ اړوند ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په دوهم نیمایي کې د سپورت لډګره اونیز خبرونه چمتو ده. په دې خبرونه کې به د افغانستان کرکټ په ننګ په لندن کې د وی تر سره شوی غونډې په اړه معلومات واوري. تر څنګ د انګلستان کرکټ لوبډل مشر جاس بیتلر له افغان لوبډل سره لوبو بایکاټ کول نامناسب کار بللی. په دې اړه به واوري. خو تر دې مخکې چې دا خبرونه نشر شي پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د جرمني پولیس وایي چې نن یو 28 کلن افغان ځوان د اشافینبورګ ښار په یو پارک کې د چاقو له برید وروسته نیول شوی دی. د دې برید په پایله کې یو ماشوم په ګډون دوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. تخار ولایت کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی تاییدوي چې یو چینایي وګړی په دې ولایت کې په وسلوال برید کې وژل شوی دی. په تخار کې د طالبانو د امنیه قوماندانۍ ویان محمد اکبر حقانی وویل چې د لی په نوم چینایي وګړی تیره شپه د دشت قلا ولسوالۍ ته په لاره کې وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ او چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزوا اوتنبایوا د هیواد د اقتصادي ودې او د پراختیایي مرستو د وضعیت په اړه خبرې اترې وکړې. په چین کې د طالبانو سفیر د افغان سوداګرو لپاره د ملاتړ او سانتیاو د زیاتوالي غوښتنه کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری اژانس له راپور له مخې بلال کریمی د غوښتنه نن د شانګهای د همکارۍ سازمان په پرانیست غونډه کې د خپلې وینا پر مهال وکړه. یو بریدګر په تلابیب کې څلور تنه د چاقو په گزارونو ټپي کړي دي. د اسرایلو د بیړنۍ حالت اداره وایي چې سه شنبه یو بریدګر څلور کسان یې ټپیان کړي دي. پولیس بریدګر 28 کلن بهرنی ترهګر خودلی ویلی دي چې هغه نیول شوی دی. او د سوریې د څار یوه ډله وایي چې د سه شنبه په ورځ د سلواغې په دویمه نیټه د سوریې په حمس ښار کې شپږ تنه وژل شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي راډیو درنو اوریدونکو. بختیار ساحل مو یو ور بیا د لوبو له میدانه په ونیز سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان د کرکټ په ننګ په لندن کې د وی تر سره شوی غونډې معلومات درته لرو. د انګلستان کرکټ لوبډل مشر جاس بټلر له افغان لوبډلې سره له لوبو بایکاټ کول مناسب کار بللی دی. د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډلې ځینې غړي هم د نارینه او د لوبډلې په تړاو څرګندونې کړې دي. هندوستان اتلانو جام ته لوبډله اعلان کړه خو پاکستان لا هم نه دی اعلان کړی. او یو افغان په لومړي ځل په برتانیا کې د یو کلب کپتان ټاکل شوی دی. په خبرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته. پهلې په لندن کې د افغان کرکټ په ننګې لشوي غونډې کوو. د انګلستان په پلازمینه لندن کې د جنوري په 19 نیټه د لسګونو افغانانو په ګډون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ملاتړ غونډه ترسره شوه چې ګډونوالو په خپلو ویناو کې کرکټ د افغان ولس د هویت او ملي ارزښتونو د ساتلو یوازینۍ وسیله وبلله. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې څو ورځې وړاندې د برتانیا پارلمان تر 160 غړي د یو لیک له لارې د انګلستان او ویلز د کرکټ بورډ غوښتي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له لوري د ښځو او نجونو پر وړاندې د لګل شویو بندیزونو په خاطر د اتلانو په جام کې له افغانستان سره سیالي نه کوي. د جوړې شوې غونډې ګډونوالو د افغانستان ولسي جرګې پخوانی وکیل شکری بارکزی په خپلو څرګندونو کې وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس په نړیوال دریز د خپل ولس د ملي ارزښتونو د ساتلو هویت استازولي کوي او نړیوال د یوازینۍ خوښي له افغانانو نه اخلي. اغلی بارکزی زیاته کړه،
زه ډېر تعجب نه کوم چې زموږ کرکټ ټیم سره دومره حساسیت دی. زه بلد یم، د هغوی درد سره بلد یم، د هغوی زحماتو باندې بلد یم، او دا چې دوی څنګه نن دغه ستیج ته ورسېدل زه بلد یم. زما به هیر نه شي، زما د سیاسي کار په وخت کې چې د خلکو استازیتوب مې کاوه، ځینې خلک فکر کوه چې دا د یو بل ملک نه راغلی ټیم دی. آفرین دې شي په دغه قهرمانانو باندې چې نن د ستارو په شان تې ځلیږي از موږ درې رنګې بیرغ لري او زموږ ملي سرود سره. تاسو ته نه تنها یوازې خوشحالي را په برخه کوي بلکې زموږ هویت یې ساتلی دی. تاسو پوهیږئ د یو ملت هویت څومره مهم دی؟ په هیڅ عنوان باندې فکر مه کوئ چې دا کرکټران کوم قوم باندې دی، کوم ژبې باندې دی، کوم سمت باندې دی. دا د افغانستان ملي هویت تمثیل دی. که زموږ کرکټ ټیم دی، که زموږ فوټبال دی، که زموږ اتلان په المپیک کې دی، که زموږ تکواندو کاران دی، که زموږ فری فایټران دی، هر یو د افغانستان د برخې د خاورې د ملي هویت او ارزښتونو ساتلو لپاره هلې ځلې کوي.
دغه راز د غونډې ویناوالو ژمنه وکړه چې د افغان کرکټ د بقا لپاره خپله مبارزه همدلته نه ختموي، بلکې له هرې ممکنه لارې به استفاده کوي چې په نړۍ کې هیڅوک بیا د افغان کرکټ د بندیز فکر ونه کړي. د دغې غونډې یو تن سنبالونکي محمد ابراهیم غفوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ناستې هدف دا دی چې څنګه وکولی شي خپلې ملي ګټې وساتي. هغه زیاته کړه،
موږ اصل هدف د پروګرام دغلته مساتله چې د افغانستان مشت افغانان دي په اروپا کې دي، اصل هدف منگا پروگرام منگا خپل ملی منافع څنګه وکړی شي وساتو، خپل ملی منافع ته به ترجیح ورکړو. رژیمونه په افغانستان کې ډېر زیر ځي، اما منته هغه مطرح نه دی. منته مطرح خپل ملی منافع قوي او قایم وساتو. جمهوریت لاړ، استعمارات راغی، ولې زمونږ ملي منافع ما جاته زمونږ یوازینی چې د افغانستان کمال بیرغ یې په هر دنیا موږ غوره کړو. زموږ ملي منافع دي چې موږ یې ژوندی ساتو. نه باید موږ افغانان سره توپیر وو، توپیر شلن پیدا کړو. موږ دغه غونډه چې راغلې ده راغوښتلې مې ده د اروپا څخه د خپل برطانیا میشت افغانان راټول شوي دي. خپل د ملي منافع د برطانیې حکومت او پارلمان ته ور وړاندې کړو. د هغوی څخه موږ خپل استقامت او قوت ترلاسه کړو.
د یادې غونډې د پریکړې لیک په مادو کې لیکل شوي وو چې د برطانیا د پارلمان غړي به په دې پوهوي چې د افغانستان پر کرکټ بندیز لګول د ښځو نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دریز نه شي بدلولی، خو دا بندیز به د ټولنې ډېری ځوانان له سالمو رقابتونو محروم کړي. د غراس په پریکړې لیک کې دا هم وویل شول چې د افغانستان کرکټ هیڅکله د طالبانو استازیتوب نه دی کړی او نه هم د کرکټ په حکومتونو پورې تړاو لري. د دوی په باور کرکټ د ولس لاسته راوړنه او لوبه ده او دوی به یې په کلکه دفاع کوي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
همدې موضوع ته تم کیږو. د افغانستان د نارینه و کرکټ له لوبډلې سره د پریکون پر وړاندې لسګونو افغانانو د برطانیا د پارلمان مخې ته د جنوري په 14 نیټه یو لاریون هم ترسره کړی و. دغو لاریونوالو په خپلو شعارونو کې کرکټ د افغانانو اوسنۍ یوازینۍ خوښي بللې ده. لاریون کوونکو ویل چې د کرکټ په لوبډلې بندیز لګول به په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه کم نه کړي، خو د نارینه یو پراخ قشر به چې اوس یو ډول له کرکټ سره تړلی دي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د دغې لاریون یو تن ګډونوالی ډیوه پتنګ په خپلو خبرو کې وویل،
د یو افغان میرمنې په صفت باندې زه درته راغلی یم چې د انګلستان پارلمان او هغه غړیو ته یا هغه افغانانو ته چې واقعیت د افغانستان په ملي ګټو باندې نه دي خبر، هغوی ته دغه اواز ورته اوچت کړو موږ چې ورته بیا یو بندیز په بل بندیز باندې موږ تاسو نشو کولی د بینه یوسو. که چېرته واقعیت هغه کسان غواړي چې د افغانستان د میرمنو سره کومک وکړي او غواړي چې بدلون رامنځته شي، دا موږ تاسو نشو کولی په یو وحشت په بل وحشت باندې بدل کړو. نن ورځ که چېرته پارلمان او یا هغه افغانان چې غواړي بندیز په کرکټ باندې راولي، زما دپاره د هغوی او د طالبانو فرق نشته دی. طالبان نن ورځ په نجونو باندې بندیز لګولی دی چې نجونې نشي کولی تعلیم وکړي، او د پارلمان غړي راپورته شوي دي وي موږ په سپورت باندې غواړو بندیز ولګوو. استرالیا هم دغه کار وکړله. استرالیا د افغانستان د ټیم سره لوبه ونه کړله. آیا د طالبانو په فکري په ذهنیت کې کوم بدلون راغی؟ آیا زموږ تاسو نجونې وشوکړی چې مکتوبونو ته راړی شي؟ بالکل نه. نو زه فکر کوم چې دلته فشار باید بدل شي چې موږ تاسو د کومې وسیلې نه غواړو چې استفاده وکړو تر څو موږ تاسو خپل هدف ته ورسیږو. که چېرته د اروپایي هېوادونو یا هغه د افغانانو مشرانو وقتنه یا ادب دی چې د انجونو مکتبونه راخلاشي نو زه فکر کوم چې دوی وقت په غلطه لار باندې روان دي د کرکټ په بندیز باندې زه تاسو ته بیام یم چې د افغانستان انجونو مکتبونه ته نشي تلای د طالبانو په ذهنیت کې بدلون نه رامنځته کیږي نو زه فکر کوم چې دلته موږ تاسو غلط شکل باندې روان یست خصوصا هغه افغانان چې وقت دغه خبرو تلمن وهي خو صرف صرف د افغانستان ګټې ته هیڅ وخت پام نه کوي همیشه د جنگ سالارانو طرف نیولای دي همیشه د افغانستان د بربادی او د وینې تویولو د حق خبرو باندې دوی همیشه تمرکز کړی دي نو زه فکر کوم چې دلته هغه شمیر افغانان چې نن راټول شوي دي واقعیت ملي افغانان دي همیشه ملي دریځ کړی دي نو موږ د خپل اتلان سره د خپل افغانانو د څنګ سره دریدل یاستو او د افغان میرمنې په صفات باندې که چیرته څو غواړي چې زما د حق نه دفاع وکړي دوی نشي کولای چې په بدل کې د موږ تاسو د اتلانو د زحمت او د دوی د همت نه استفاده وکړي
د غلارون کونکو په ورته وخت کې د کرکټ پر وړاندې د نړیوالو بندیزونو د مخالفت ترڅنګ په افغانستان کې د خزو د خوندزي او د پرانستي او نورو حقوقو د ورکړې غوښتنه هم کوله د لارین یو تن ګډونوال قمر زمان جبرخیل وویل چې پر افغان کرکټ بندیز په افغانستان کې روانې ستونزې نه شي حلولی بلکې لا زیاتوي د نوموړي په وینا
راغلو د برېټانیا پارلمان مخې ته نن دغه د کرکټ ځینې اشخاص راجک شوي دي د افغانستان ملي کرکټ ټیم باندې دغه رقم ته الزامونه لګي چې ځینې د موږ پلیران چې دي هغه له د طالبانو ځینې کسانو سره عکسونه باسي او دوی په ترهګرۍ په هغه لیست کې ورته راشي او دوی باندې غږ کوي چې د موږ د افغانستان د ملي کرکټ ټیم سره د بایکاټ وکړي. دا صحیح خبره نه ده که چېرته خبره د جنکو د تعلیم وي خو د هغې لپاره نورې حل لارې شته ده همغه حل لارو پس وګرځيږي دغه رقم ته اقدام یا دغه رقم ته کارونه چې دوی کوي دا یوازې د موږ هغه د ملي ارزښتونه ګلمن زوري دا یوازې دوی د تعلیم ضد کسان نه دي دا دوی نور خپل شخصي هدف لري او د دې هدف لپاره موږ دوی ته هیڅ وخت اجازه نه ورکو نو نن که موږ دلته د برېټانیا پارلمان مخ ته راغلیو همدغه څه به نور ګامونه هم اخلو چې دوی دغه کومې لارې چې دي دغه کوم کارونه چې کوي کوم پریکړه لیک چې دوی ته ورېږي دوی پکې ناکام راولو موږ هم کوشش کوو د برېټانیا پارلمان کې اننه انسایډ دغه ګلوبي وکړو دوی پکې ناکام
تکل شوې ده چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د اتلانو جام یا چمپیونز ټراپۍ سیالۍ د راتلونکي فبروري میاشتې په 12 نیټه د پاکستان او عربیا متحده اماراتو په کوربتوب د اتو هیوادونو په ګډون پیل شي چې افغانستان به پکې خپلې ګروپي سیالۍ له استرالیا سویلي افریقا او انګلستان سره ترسره کړي.
د اتحاد اورانی
د بیلار ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانه شو بل ځای سیګرټ باندې وای وهله سیګرټ ان څه خره خره چرس ته خدمت شي شي ته خدمت
د ځان مې چې وړي کې وي کمزور امي هغه مستنش موهله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد امر دی
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي
بلور ته د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر جاس بټلر په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي دي د اتلانو یا چمپیونز ټراپۍ په جام کې افغانستان سره له لوبې انکار کول سملار نه ده. دا سیالي چې د فبروري په 26 نیټه د پاکستان په لاهور ښار کې ترسره کیدونکې ده په وروستیو څو اونیو کې پر وړاندې د سیاسیونو لخوا ډېرې ناندرې روانې دي. د برېټانیا د کارګر ګوند لخوا د پارلمان غړي تونیا انتونیازی د یو لیک لاره چې د پارلمان د 1600 نور غړو هم لاسلیک کړی وو د انګلستان ویز له کرکټ بورډ وغوښتل چې د طالبانو حکومت له لوري له ښځو نجونو سره د ناوړه چلند په وړاندې غبرګون وښیي او له افغان ملي لوبډلې سره د سیالي نه کوي. د انګلستان د کرکټ ملي لوبډله چې اوس مهال په هندوستان کې ده د جنوري په 22 نیټه له یاد هیواد سره د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. لوبډل مشر جاس بټلر په کلکته کې د خبریالانو په ځواب کې ویلي دي چې دوی به د خپلې لوبډلې د مشرتابه په لارښوونه عمل کوي او له افغانستان سره پلان شوې لوبه به ترسره شي. ښاغلي بټلر ویلي دي چې د یو لوبغاړي او یا لوبډل مشر په توګه په دې تړاو د انګلستان او ویلز کرکټ له مشرانو سره غږېدلی او له هر څه خبر دی خو په باور یې له لوبو بایکاټ کول مناسب کار نه دی. د ولید چې د انګلستان کرکټ بورډ هم د خپل سیاسيونو خبرو ته درته جواب ویل دی او د سیالي په کولو ټینګار کړی دی. د دغه راز د کرکټ مشهور ویب سایټ کرکټ فو په یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خزینه لوبغاړو فیروزه امیری او بنفشه هاشمی ویلي دي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په ښه پوزیشن کې ده او له خپل نړیوال دریز نه په استفادې سره کولای شي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د خزینه لوبډلې د جوړښت په تړاو هم خپل غږ پورته کړي او په افغانستان کې د اوسني روان وضعیت په هکله هم خبرې وکړي. د کرکټ فو د معلوماتو پر اساس فیروزه میری او بنفشه هاشمی چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره یې افغانستان پریښود او اوس په استرالیا کې ژوند کوي غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د کرکټ د نارینهو لوبډله باید په نړیوالو سټیجونو او دریزونو کې د افغان خزینه لوبډلې د جوړښت په تړاو خبرې وکړي. د اغلی امیری له قوله لیکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ډېرې هیلې راوړي دي. د نوموړي په باور چې دغه لوبډله د دوی لپاره د رول ماډل حیثیت لري او د هم ویلي دي چې زه دا نشم ویلی چې یو دا نه غواړم چې ووایم چې زه د یادې لوبډلې ملاتړ نه کوم بلکې زه یې اوس هم ملاتړ کوم خو له دغو لوبغاړو زما هیله دا ده چې په نړیوال سټیج دی د افغانستان د خزینه لوبډلې د لوبو ملاتړ ته دوام ورکړي. همدارنګه د اغلی بنفشي له قوله لیکل شوی دی کله چې د افغانستان د نارینه لوبډله په نړیوالو سیالیو کې ویني او دا د لوبو کولو اجازه نه لري دا ورته زړه بوګنوونکی او زړه ماتوونکی ده. د بنفشي په قول دا هم ویل شوی دی چې د افغانستان ګڼ شمېر ښځې غواړي چې کرکټ وکړي خو د طالبانو حکومت یې له لوبو منع کوي. کرکټ کې تمکی ګو یو افغان په لومړي ځل د انګلستان د کلب کچې سیالیو لوبډل مشر ټاکل شوی دی. د افغانستان د بغلان ولایت اوسیدونکی همدرجان تیموري چې اوس د انګلستان په پلازمینې لندن کې میشته د ځایي ملهل ویلج دویمې لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ملهل ویلج کرکټ کلب له تیرو یو سل اووه پنځوس کلونو راهیسې فعالیت کوي چې په لومړي ځل یو افغان د دویم کلب لوبډل مشر ټاکل شوی دی. د ښاغلي تیموري په وینا هغه ته د کلب له یو سل دوه دېرش غړیو څخه اتیا کسانو رای ورکړې ده چې خپل سریلنکایي سیال څخه یې د شپېتو رایو په تفاوت مقابله ګټلې ده. د نوموړي په وینا د لوبډل مشرۍ دا فرصت ورکړی دی چې انګلستان ته د نویو راغلیو افغان کډوالو هغو ځوانانو ته د لوبو زمینه سازي وکړي چې له کرکټ سره مینه لري. دغه راز همدرجان تیموري په خپله لوبډل مشري یوازې یو امتیاز نه ګڼي بلکې وایي چې له دې لارې به د دې فرصت هم ترلاسه کړي چې د افغانستان د کرکټ یو روښانه انځور د خپل کلب او نورو کلبونو لوبغاړو ته وړاندې کړي. هغه وړاندې وایي
زه د ملهل ویلج کرکټ کلب سره چې د لندن په شمال ختیځ کې واقع دی د 2021 څخه د اټیکینګ بالر په حیث لوبیږم. په دې کلب کې اکثریت انګلیسان دي، هندیان دي، پاکستانیان دي، بنګالیان دي، نیپالیان دي، آسټریلین دي، افریقان دي او همدارنګه د نورو ملکونو اتباع لوبیږي. خو زه خوښ یم چې 2015 کال دپاره د کپتانۍ ټاکنې وي او ټاکنو کې زموږ دوه نفره کاندید وو چې زه وم او بل زما سرلنکایي سیال وو چې الحمدلله ما په واضح اکثریت څخه دغه څخه دا ټاکنې وګټلې. دا د دې خبرې ثبوت دی چې په افغانانو کې د مشرۍ جوهر شته، فقط اعتماد په نفس په کار دی او الحمدلله افغانان د دې قابلیت لري د یو شی مشرۍ وکړي او شی په مخ بوزي. او همدارنګه دا د دې خبرې ښکارندوی ده چې د افغانستان کرکټ او د افغانانو کرکټ بالخصوص په خارج کې دا ډیر په مخ تللی دی او د دې مقابله کې چې کم خنډونه دي او کوم مشکلات ان شاء الله هم دغه کرکټ د لوري د کرکټ د مینوال د لوري د لوبغاړو د لوري به ان شاء الله هم د مشکلات هم رفع کیږي.
د ویلو د چې اوس مهال په لزګونه افغان ځوانان د برتانیا په بیلابیلو کلبونو کې کرکټ کوي چې یو شمیر د انګلستان مهم لوبډلو ته هم رسیدلی دي.
ورزش مو ل ایتیاط لري ساتي.
د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې تم کیږو. فضل حق فاروقی او اربیا په نړیوال شلوریز لیګ کې خزلېدلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې کڼلاسې چټک توپا چور کې فضل حق فاروقی د جنوري په 19 نیټه د عربي متحده اماراتو انټرنیشنل شلوریز لیګ کې خطو پاچونه کړې ده. نوموړي چې د مای امارات په لوبډلې کې لوبیږي په څلور اورونو کې څلورش منډې ورکړي او څلور لوبغاړي وسوځول. ښاغلی فاروقی اوس مهال د نړیوال شلوریز لیګ د توپا چونکو په قطار کې لومړی لیکه نیولې ده. هغه په 15 سیالیو کې 12 لوبغاړي سوځولي دي. نوموړي تر دې وړاندې هم په یو لوبه کې 15 لوبغاړي سوځولي وو. په یاده لوبډل کې له فاروقی سره د نور افغان لوبغاړي وقار سلام خیر او محمد غزنفر هم لوبه کوي. دا ورته ده چې اوس مهال ګڼ شمېر افغان لوبغاړي په دریو مهمو سوداګریزو لیګونو کې لوبیږي چې ټولو تر دې دمه ښې لوبې کړې دي. د چمپیونز ټرافی یا اتلانو جام په تړاو بل خبر دا ده چې د هندوستان د کرکټ بورډ ادارې هم د اتلانو جام ته خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د جنوري په 13 نیټه د هند کرکټ بورډ ویلي دی چې روهیت شرما به د اتلانو په جام کې د یاد هیواد لوبډل مشروي. په اعلان شوې لوبډله کې روهیت شرما، شبمن گل، یشسوی جایسوال، ویرات کوهلی، شریس آیر، کیل راہل، رشب پانت، هاردیک پانڈیا، رویندر جدیجا، اکشر پټیل، واشنگټن سندر، کلدیپ یادو، جسپریت بمراه، محمد شامی او ارشدیپ سنگ شامل دي. د هند لوبډله د اتلانو جام په الف ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او بنگلاديش سره په عربي متحده اماراتو کې سیالي کوي. تر دې دمه د افغانستان په ګډون هندوستان، استرالیا، سویلي افریقا، انګلستان، نیوزیلند او بنگلاديش اتلانو جام ته خپلې لوبډلې اعلان کړې دي، خو پاکستان تر دې دمه لا لوبډله نه ده اعلان کړې. دا ولې ده چې د اتلانو جام سیالۍ به د فبروري 15 نیټه پیل شي.
احتیاط بجونکی او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وکړو.
چارج نه وروسته اعصاب مې مړ خراب شو، حوصله مې کم شوه.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
اوس د فوټبال ډګر د هرات ولایت اړوند اټک انرژي د فوټبال مخکخ کلب منحل شوی دی. د هرات ولایت اړوند اټک انرژي کلب مشرانو د جنوري په 19 نیټه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې دغه کلب نور د افغانستان په فوټبال کې ونه لوبیږي. د دې کلب مسولینو ادعا کړې ده چې د افغانستان فوټبال غوره لیگ په څلورم پړاو کې ملګرتیاوي پالل شوې دي او دې چارې اړ کړل چې خپل کلب ختم کړي. دوی دا هم وایي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون دغه موضوعات نه دي څېړلي. د افغانستان فوټبال غوره لیگ په څلورم پړاو کې د اټک انرژي کلب 28 امتیاز لرل او لابو مسلم فرا سره مساوي وو، خو د ګولونو شمېر یې لابو مسلم فرا کم و چې دویم مقام ته ورسېدل. داسې برېښي چې د افغانستان فوټبال اتلانو لیگ په ترڅ کې د ابو مسلم فرا او عدالت فرا سیالي چې 8-0 پر وړاندې ابو مسلم ګټلې وه د اټک انرژي لوبډلې مسولین شکمن کړي دي. دغه راز د یاد لیگ په وروستۍ اونۍ کې د خدیم اف سي لوبډله له اټک انرژي سره لوبې ته حاضر نه شوه چې دې چارې هم د یاد کلب مسولین خپه کړي دي. د خدیم اف سي لوبډله بیا د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري له شپږ کلن بندي سره مخ شوه. د اټک انرژي فوټبال کلب له تیرو 8 کلونو راهیسې په هرات ولایت کې فعالیت درلود چې څلور ځلې د افغانستان اتلانو په لیګ کې ګډون درلود او دوه ځلې د یاد لیګ اتلولي ګټلې ده. اوس د آزادو سیالیو له ډګر خبر دا ده چې اسلام مخاچوف خپل برازیلي سیال ته د لوبې په لومړي پړاو کې ماتې ورکړه. د آزادو مبارزو لوبغاړي اسلام مخاچوف چې د روسي اړوند داغستان اوسېدونکی دی د جنوري په 19 نیټه خپل برازیلي سیال رناټو مویاکانو ته ماتې ورکړې ده. دغه سیالي چې د یو اف سي سازمان د 311 دورې اړوند و د امریکا په کالیفورنیا کې ترسره شوه چې اسلام مخاچوف وکړی شول د لوبې په لومړي پړاو کې خپل سیال مویاکانو ته ماتې ورکړي او د څلورم ځل لپاره په 20 کیلوګرامه وزن کې د تلولې له کمربند دفاع وکړي. په پلان کې و چې دا سیالي د اسلام مخاچوف او د ارمنستاني لوبغاړي تر تسوکیان ترمنځ ترسره شي، خو د لوبې له نیټې یوه ورځ وړاندې د نوموړي د نه حاضرېدو له امله برازیلي مویاکانو لوبې ته تیاری وښوده. همدارنګه په دې ورځ د داغستان بل لوبغاړي نور مکمدوف له ګرجستاني سیال ماتې خوړلې ده. او اوس د افغانستان له کورنیو سیالیو درته خبرونه وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د دویمه درجه ولایتي سیالیو لړۍ لا هم روانه ده. دغه سیالۍ چې د وزیر محمد اکبر خان تر نامه لاندې ترسره کیږي په څلورو ولایتونو کې جریان لري. ننګرهار، کونړ، کندهار او خوست د دې سیالیو کوربتوب کوي. د دې سیالیو د یو پړاو لوبې بشپړې شوې دي چې په الف گروپ کی د فاریاب لوبډلې وکړه شول چې له ننګرهار، بلخ، سمنګان او کابل بی څخه ټولې لوبې وګټي او د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. په بی گروپ کې بیا د بند امیر لوبډلې وکړه شول چې لوګر، بدخشان، کونړ او جوزجان ته په ماتې ورکولو سره لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. همدارنګه په سی گروپ کې د کابل الف لوبډلې زابل، کندار، میدان وردګ او روزګان ته ماتې ورکړې ده او په ډی گروپ کې بیا مسینک، ریژن، غزنی، کابل سی، امو ریژن او تخار لوبډلو ته په ماتې ورکولو سره د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار موندلې ده. د یادو سیالیو په ترڅ کې د ننګرهار لوبډلې لوبغاړي بارکزی ناصری تر ټولو ډېرې منډې کړې دي چې په څلورو پاڼیو کې 322 منډې کړې وې او دوه سلیزې وهلې وې. اعجاز الحق چې د کونړ لوبډلې لپاره لوبېده بیا په څلورو سیالیو کې 321 منډې کړې وې، هغه هم دوه سلیزې وهلې وې. ظفر الوزی هم په څلورو سیالیو کې 346 منډې کړې وې او دوه سلیزې وهلې وې، هغه هم د بلخ په لوبډله کې لوبېده. د توپ اچونکو په قطار کې بیا د بند امیر لوبغاړی نومان تر ټولو مخکې و چې په څلورو پاڼیو کې 14 لوبغاړي سوځولي وو. د مسینک سمی مبارز بیا په څلورو لوبو کې 11 لوبغاړي سوځولي وو او خلیل محمد چې د قندار لپاره لوبېده په څلورو لوبو کې 10 لوبغاړي سوځولي وو. همدارنګه د دویمه درجه ولایتي سیالیو په ترڅ کې اوس مهال د نورو ګروپونو سیالۍ روانې دي چې په دې ګروپونو کې ننګرهار بی، کاپیسا، بوست ریژن، پکتیا، خوست الف، بغلان، سپینغر ریژن او هرات سره سیالی کوي. د ورده چې د دې سیالیو مخکښې لوبډلې به د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو پړاو ته لاره پیدا کړي چې دغه سیالۍ به هم په نږدې راتلونکي کې پیل شي. وروسته خبر مو دا ده چې د انګلستان ملي لوبډلې هندوستان ته سفر کړی او هلته یې له یاد هیواد سره لومړی د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړې ده. ټاکل شوې ده چې د شلوریزو سیالیو لومړۍ لوبه د جنوري په 22 نیټه په کلکته کې ترسره شي. دغه راز دواړه لوبډلې په دویمه شلوریزه سیالي د جنوري په 25 په چینای او دریمه د پاتویشتمه په راجکوت، څلورمه د جنوري په 13 په پونه او وروستۍ بیا د فبروري په 2 نیټه په وانکی دی لوبغالی کې ترسره کړي. دغه راز دواړه لوبډلې په درې ورځنۍ سیالۍ هم د فبروري په 6، 9 او 12 نیټه په ناګپور، کټک او احمد آباد لوبغالو کې ولوبي. د ویلو ده چې تر یادې لوبلړۍ وروسته به د اتلانو جام سیالۍ پیل شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زمونږ د دې اونۍ د سپورټس خبرونه همدومره و پای ته رسیږي. تر بیا او یوې بلې اونۍ مو په لوی لاس پارو. ښه وخت.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
توب په جنگ وی دا دوا کوریشت من د وطن تر څو بسوال تپ چوک ناست وی مېر من د وطن تر څو بسوال تپ چوک ناست وی مېر من د وطن توب په جنگ سوداگر د خنړو جنگلو خوړ زامن دا وطن یو غیبی رغم خوب کې پوښتنه غواړه څه شای غواړه وایم دې دندا دې غواړم بل دې دندا وطن تم د ګل دا ټوک